سیرت صاحب که لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عادلانه محاکمو تعریف او یا څنګه عادلانه محکمه دایریږي دا په لنډ ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایر سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله او څوک محکمې په حکم وکړي چې دا به دومره کلونه په بند کې تیری هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې راځي دغه دوه ټکي څه دي. دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم د قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضای ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري، رسمي بڼه ولري او په ضرورت د تشکیل د خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي. په هغه ضرورت به بنا باندې یغوی هغه محاکم هلته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه د عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ساسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدی ورباندې کیږي، مثال زور ورباندې کیږي او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی، ناروا سوی، هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي. او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی، تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی او د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیرب ته یا ساراندوله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. چې اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمې ته وړاندې کیږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي دا هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې هغه ته هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوي سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوي سي چې اول خو یا مشهود جرمی د پولیس په وړاندې باندې او که چیرته مشهود جرم نه وي نو طبعا یا به د سړي د احضاریت حکم یا به سراندوالۍ ورکړي یا به ذی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې به مشهود جرم وي او یا به د سراندوالۍ یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دغه یو شخص مونږ ته مطلوب دی، مونږ ته راهزار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې. هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه ورته معرفي کی او کارت بورخی
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس لیکل چې محکمې
له خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست سیرت صاحب د ورستي پښتني پټوګه ځینې وختونه داسې هم پیښسوي دي چې د پولیسو لوینفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تللي په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب سوي دي یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو لپاره یا د بیول لپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي
ډېر کټکی ته تاسو اشاره وکړله کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي کغه د استوګنې محل دی کغه د کاروبار محل دی چې کله آلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړی سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف سوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې چې کله مجرد آلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي د شخص ته چې زه فلانکای می رتبه فلانکایم دغه می رتبه ده دغه می کارتای او ته دغه مکتوب په اساس مونږ ته یاله سارندواله یاله محاکم راغلی دی بنان ته لطفه که مونږ سره حوزه تلارس کله کله ستاسی دی سوال په جو غبان دی داسیم پیخیگی چې بعضی خلکو دی پولیس او یا دی امنیتی دی ارگانونو نه په نامه سو استفاده کرده خل از مونگه هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفتا خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ سوي دي د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو کچیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي خو طبعا خلک ګرځي همسایګان دې خواوي خوا ګرځي کېدای سي د عمل تر سره نسي که بیا هم کله کله کسوي دا هم اشتباه دی خلکو ده خه خبره داده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د گذر د وکیلانو پر هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو د خلکو نمایندگان دي او ده هر څوک پیزنی که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې عملیات لرو یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي پولیس سره مخامخ کیږي بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسره تماس ونی امر د حوزې یا امر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په لهجه او په لفظ باندې د خلک چراغ لکله استاد آدرس نه مات معلومات راکړل د خلک مراس ته تر مطمئن اوسېږي چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکړي او خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي نو که خبره دغه د از مونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گذر هغه ولرئ شمیره ولرئ بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي بیا به دغه سړی بیا یې خپلې حوزې ته نو چې مونږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوی سره شمیرې وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي وکیل د گذر هغه راسي بیا وکیل مربوطه او زی سره تماس ونیسی، چای داستا پرسونل چراغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانونی، ترغه هغه په جریان کې وسی. که چیرته هغه په جریان کې نه و، نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره، بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چطورو پر خدا نخواسته دست ناوړه عمل تر سره نسی.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. قوالی په اوریدو به د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وي. هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحاني کلامونو بیلګې یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفي شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند، په 1200 هجری کال زیږیدلی او په 1138 هجری کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ پر رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو دستورونو، کلني عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دې تاسو شوندو نو پويګم چې تاسو وګینې مسکی اردم پسانو